السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ د 2023 کال د جون 14 منیټه ده. ظفر خان اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې د طالبانو سره پر خبرو او په دې اړه د سیاسي ګوندونو د ځینو مشرانو نظر تاسو وړاندې کوو. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی شاهین بنیره دی.
سلام شړم ویره دی وخت مهم خبرونه په کابل کې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتي جرګې غړي وایي چې طالبانو په خبرو اترو کې د فاټا د انضمام د ختمولو غوښتنه کړې ده. د شنګلي ضلع په لرې پرته سیمه سرکول په غرونو د اور لګېدو له کبله د یوې کورنۍ څلورو کسانو ژوند بایللې دی. او د ناټو ستر سکتر وایي د فنلینډ د وزیر اعظم سره لیدلي او د ترکیې د ولسمشر سره خبرې کړې. د خبرونو تفصیل په کابل کې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتي جرګې غړي وایي چې طالبانو په خبرو اترو کې د فاټا د انضمام د ختمولو غوښتنه کړې ده. بیګا مشال سره په خبرو کې د جرګې ځینو غړو وویل چې طالبان د قبایلي سیمو آزاد حیثیت پر خپل ځای ساتل غواړي. په دغه اړه د جرګې یو ګډونوال او د خیبر پښتونخوا د وزیر الله ویان بیرسټر محمد علي سیف وویل چې طالبان په خیبر پښتونخوا د فاټا د انضمام په ختمولو ټینګار کوي او باید داسې یوه لاره راوویستل شي چې ټولو ته منظوره وي.
په دې خبره باندې د دوه ورځې تقریبا مذاکرات وشو. نو زه دا ګڼم چې دا مسله به په افهام او تفهیم باندې به دې لسلاره روباسو. مذاکرات او جرګه او خبرې چې دی نو د هغې بنیادي مقصد همدای چې چرته داسې لاره روباسي چې هغه دواړو فریقو ته قابل قبول وي.
بلخوا پښتون ملت پاله ګوندونو په کابل کې د مذاکراتو په اړه اندېښنه خودره ده. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویل چې دا د پښتنو په خوره یو ځل بیا جنگ ته لار هوارول دي. د شنګلي ضلع په لرې پرته سیمه سرکول په غرونو د اور لګېدو له کبله د یوې کورنۍ څلورو کسانو ژوند بایللی دی. د شنګلي بشام پولیسو مشر ډي اس پي جانزیب مشال لیډو ته وویل چې نن سهار د چکیسر تحصیل په سرکول سیمه کې په غرونو اور لګېدلی دی چې پکې یوه مور او د هغې درې ماشومان سوځېدلي او مړه شوي دي. تر اوسه انتظامي او ځایي خلک د اور په مړ کولو کې نه دي بریالي شوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بونیر سوات شنګلي او وزیرستان په ځینو غرضو سیمو کې په ځنګلونو اورونه لګېدلي چې ځایي خلکو ته ځاني او مالي تاوان نړولی دي. په عین حال کې د بونیر د علم غره په خوشا سیمو کې له تیرو څلورو ورځو اور بلېږي. ځایي چارواکي وایي چې د اور مړ کولو لپاره د پوځ څخه مرسته غوښتې ده. د پیښور یو مقامی عدالت هغه څلور افغان هنرمندان په ضمانت خوشي کړي دي چې د خار پولیسو په پاکستان کې د غیر قانوني قیام په تور نیولي وو. د هنرمندانو وکیل طارق افغان پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې موکلانو یې په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره ټول قانوني اسناد لرل او عدالت په ضمانت خوشي کړي دي. د نوید الله ندیم شاد سید الله او اجمل په نومونو افغان موسیقاران د تاکال پولیسو د می پاتې وشتمه نیولي او زندان ته اچولي وو. د دوی نیولو په پیښور کې د هنري او کلتوري ټولنو لخوا مظاهرې راپارولې وې او د حقونو فعالانو یې د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سیاسي بېقرارۍ او په موسیقۍ د بندیزونو نه وروسته خواوشا 214 هنرمندان او موسیقاران پیښور او خواوشا سیمو ته په کډه راغلي دي. د ناټو ستر سکرتر ینس ستولتنبرګ وایي چې د فنلینډ د وزیر اعظم سره لیدلی او د ترکیې د ولسمشر سره خبرې کړې دي. نوموړی غواړي چې د فنلینډ او سویډن په ناټو د شاملېدو په اړه د انقرې په مخالفت قابو ومومي. ستولتنبرګ د جون په دریمه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د فنلینډ د وزیر اعظم سنا مرین سره لیدلی او د وړاندې تګ لپاره ورسره د ترکیې د اندېښنو په لرې کولو خبرې کړې دي. په یوکرین د روسیې د یرغل نه وروسته فنلینډ او سویډن د ناټو د غړیتوب لپاره خواستونه ورکړي دي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په ناټو کې د شاملېدو مخالفت کړی دی. په یو بل ټویټ کې ستولتنبرګ وویل چې د ولسمشر اردغان سره تعمیري خبرې شوې دي. هغه ترکیه یو د قدر وړ ملګری وباله او د خوراکي موادو د نړیوال بحران په منځ کې له یوکراینا د خوراکي توکیو د خوندي راوړلو لپاره یوې لوازنامې ته د رسیدلو نو وروسته یې د ترکیې د هڅو ستاینه کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې د ولسمشر اردغان سره به خبرو ته دوام ورکوي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیري نوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري پښتون کام پرستو ګوندونو او مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې.
دا ټاکس چې کوم دی یا دا ډیل چې کوم دی دا د پښتنو خلاف دی. دا پښتونخوا د شتګرتو ته بیا حواله کولو یو پروسس دی.
په بلوچستان کې له مودې راهیسې د اوبو کمی په داسې وخت کې لا پسې زیات شوی دی چې سږ کال لا هم د پشکال بارانونه نه دي شوي.
په مځکه کې اوبه ودرېدې چې دوی به له غرو زراړې لاراسه دي اوبه راړې هغه اوبه هم وچې شوې. یو خو اوبه دونه کاختې ده چې بېخي نسته.
او د شمالي وزیرستان د رسمک ډیویژن اوسیدونکي وایي په سیمه کې سکولونه شته خو فعال نه دي. تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو پښتون کام پرستو ګوندونو او مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه اندېښنې ښودلې دي. دا تر هغې وروسته ده چې د جون پر دویمه تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب د نامعلومه وخت پورې د اوربند پر غځولو صلاح شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند، قامي جمهوري غورځنګ او پښتون تحفظ مومنټ مشرانو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی کابل تا له پاکستانه د ورغلي 50 کسیزه جرګه او هلته د افغان طالبانو په مسکړتوب د شوو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. دی ول چې دا چرته د پښتنو په خوره یو ځل بیا جنگ پیدا کولو ته لاره برابر نه کړي. په جرګه کې شامل د خیبر پښتونخوا د حکومت بیان بیرستر محمد علي سیف د جون په دریمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې له تحریک طالبان پاکستان سره نامعلومه وخت پورې په اوربند سره شوي. نور تفصیل د گوهر مسجد ناور.
د بیلابیلو قوم پرستو ګوندونو مشران د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ شوې مذاکراتي جرګې ته د شک په نظر ګوري. عوامي نېشنل ګوند، قامي جمهوري غورځنګ او پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د دغو مذاکراتو غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موږ د امن غوښتونکي یو، خو چې خبره د ټولو په مخه سپینوي. د زیاته کړه
افغانستان او پاکستان دا سلور وانه په یو پیج نه راغلی او دوی په یو ځای باندې ناش نه وي. زما خیال دی چې دا امن کو په سب خبرې وشي، مذاکرات نو دا به هم دسه سر ته ونه رسي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مذاکرات یو ډرامه ده. ریاست او حکومت د قبایلو حل نه اخلي، خو د ٹی ٹی پی سره مذاکرات شروع کړي دي. د زیات کړه
مسله دا ده، ریاست په یو وطن کې په یو علاقه کې پوره مایده کوي او د هغې علاقې د خلکو سره سره خبره هم نه کوي. دا د چې دوی کوم دغه یو پالیسیز به د دغه پالیسیز چې کومه ملبه ده هغه بیا په دغه خلکو راچول غواړي. موږ د جنګونو نه تنګ یو، د موږ په خاوره ته نور جنګونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي، څه سټیج سیستم نه جوړوي. موږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په اخر کې د یو نوي جنګ سبب ګرځي.
د قامي جمهوري غورځنګ مشرانو بشرا ګوهر او عبدالله ننګیال دغه جرګې ته د سازش نوم ورکوي. دوی خپل نظر د مشال ریډیو سره په خبرو کې صدا سي وړاندې کړو.
دا ټاکس چې کوم دی یا دا ډیل چې کوم دی دا د پښتنو خلاف دی. دا پښتونخوا د شتګرتو ته بیا حواله کولو یو پروسس دی او د دې سره strongly condemn کوم.
عبدالله ننګیال بتنم د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مرکزی ارګنایزر یم. اول خو موږ د امن په صورت باندې مخالفت نشو کولای او ټول عمر د سولې لپاره جدوجهد کوو. خو دلته د چکمې جرګې خبره ده، نو دا جرګه چکمه ده ماته دا جرګه یو سرکاري یا یو فریق تایب جرګه زیات ښکاری او د منځګړی توپ چې کوم اصلي چهره ده د جرګې چې جرګه کیږي د منځګړی توپ خاطر باندې نو هغه منځګړی جرګه ماته کم ښکاری.
خو په بل اړخ د خیبر پختونخوا ویاند او د ټي ټي پي سره مذاکراتي کمیټۍ غړي بریسټر سیف مشال ریډیو ته رالیږلې پیغام کې ویلي دي چې ټي ټي پي سره 15 ورځې پس بیا جرګه کینی او د امن کوششونه مخ په وړاندې بونځوو.
منګه دي سره مذاکرات کې نندا فائنل اګریمنٹ دی دی سیز فائر ایکسټینڈ کو تا حکم سانی ہے کہ بس دغه دچې ترسو پورې داسې دغه غونت مس ہے پونشي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فائر بندې سره غټه خلاف ورزو نشي نو د دې د طرف نه فائر بندي چلیږي یعنی هغه مخ کې فائر بندي ختم شي وو نو دې دا زمونږ سره یو خدای اگری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي بس لکه فائنل څه فیصله ته خلا نیو راغلی خو دی یو دور ختم شو دوا روزي او د دې نه پس چې دین ان شاء الله اوس با مزید میټینګونه کیږي نو دا د پریس ریلیز کوم غی ایشو کړي دي دا متن وسره مونږه اگری کړه نو هغه د خپل طرف نه ایشو کړه مونږه فارملی پریس ریلیز د ایشو کولو ضرورت نه غنو خو چې څوک مرګري ته پوسټ کړي نه ته وایو چې آو This is the agreement che fire bandi shaveda aur bande tar ta hukme sani aw bala khabardar che nur kam agi sara outstanding issues de bare khabari rawani
da yadawane warde che da june pa 2ma da ttp sara muzakarat la para afghanistan ta tale jarga yawras pa kabul ke tere do nafas da june pa 3ma pakistan ta wapas shavidi gohar masjid mashal radio islamabad
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو څخه یوې 50 کسیزه جرګې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو سره مذاکرات کړي دي. د جرګې غړي وایي چې په دې مذاکراتو کې طالبانو د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت کړی او اصرار کوي چې باید د قبایلي سیمو آزاد حیثیت پر ځای وساتل شي. طالبان ولې دا غوښتنه کوي او آیا د حکومت لپاره به منل ممکن وي؟ په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیری ناور.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو څخه سیاسي، ولسی، مذهبي او قبایلي مشران په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو نورستو هیواد تراستنه شوې دي. دا مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب کیږي چې مرامې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول دي. د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د نورو ترڅنګ د طالبانو یو غوښتنه دا هم ده چې د قبایلي سیمو پخوانی حیثیت د برقرار وساتل شي او دا دی د خیبر پختونخوا برخه نوی. طالبان ولی دا غوښتنه کوي؟ په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاسي او سیمه ایزو چارو شنون کی ډاکټر عرفان اشرف وویل چې پارلیمان د اوږد عمل نه وروستو د فاټا د انضمام په اړه په اکثریت سره قانون منظور کړی دی او اوس به له دغه په شا کېدل اسان کار نوی. نوموړي زیاته کړه چې طالبان له دې لارې خپل تنظیمي جوړښت او مالی حیثیت قوي کول غواړي.
د ټي ټي پی لیډرشپ څوم دا هغه محسود قبایل دي او که تاسو نارت وزیرستان او ساوت وزیرستان ته وګورئ محسود قبایل سره د بارډر علاقې نشته. دا بارډر علاقې افغانستان سره څوم دي دا وزیر قبایل سره دي. پاکستان او افغانستان کې دوړو بارډر څوم دا ډېر غټه بلیک اکانومي ده. کچره یو هم ملیټنٹ ګروپ په دې علاقې کې سروایو کول غواړي نو هغه لپاره دا ډېر ضروری ده چې هغه بارډر ته اکسس دی هغه فری وي او همدغه پیسې څوم ملويږي د کې په پارټلی څوم دا یو حصہ ملیټنسي ته وده ورکونه کې لګي.
د جرګې غړي وایي چې مذاکرات ډېر په خان داس تر سره شوي دي او اوس مهال وسلوال طالبان په اوربند باندې د رضا شوی دی چې د سیمې د امنیت په حواله یو لوی پرمختګ دی. د جرګې یو غړی او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله وایي چې په مذاکراتو کې د دواړو خواوو بلابل تجویزونه وړاندې شوی دي چې راتلونکي وخت کې به پرې خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د فاټا د انضمام په حواله د جرګې د خپلو غړیو هم بلابل نظرونه دي چې بحث ورباندې کیدی شي.
موږ جرګه کې مختلف الخیال خلک دي خو د فاټا مرجر چې کم شوی دی نو زموږ سره په جرګه کې کم خلک دی دا هغه سپریم کورٹ ته تللی دي. د پارلیمنت خو زمونږ تاب نشته دی چې مثال هلته مونږ یعنی بل واپس کو. نو همدغه لیول باندې خبرې روانې دي انشاء الله هوپفلی به کوو. زه خو د جرګې یو ممبر یم زما خپل ذاتی رائے هر څنګه کېدی شي خو په دې وخت کې مونږ دا هر څه ډیمانډ ته په صحیح دغه باندې غور پې کوو او د فریقینو چې هر څه خبرې هغه یو بل واوري نو بیا په یو لار روزي.
سرچینی وایي چې دې جرګې ته د پاکستان د امنیتی او استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه ده، خو حکومت په ښکارا د جرګې سرکاري حیثیت نه مني.
بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان او د جرګې یو ګډونوال بیرستر محمد علي سیف وویل چې د فاټا د انضمام په حواله د طالبانو دریځ اوریدلې دی او هغه ته ویلي دي چې د قانون د بدلون خپل طریقه کار وي او داغه لپاره به د متعلقه خلکو او ادارو سره خبره کول وي. نو موري زیاته کړه
دا جرګه چې دا نو دا د حکومت د طرف نه نو نه پدې کې د حکومت د نمائندګۍ سره کوېشنو دا د قبایلو او د پښتنو یو جرګه وا کما چې ټي ټي پی سره مذاکرات کوي د فاټا حواله سره د اغي موقف دا دی چې د فاټا د انضمام چې دینو دا اغي نه قبولې او اغي وای چې دا د واپس خپل زوړ حیثیت کې بحال شي او زمونږه اغي سره په دې خبره باندې د دوه ورځې تقریبا مذاکرات وشو. نو زه دا ګڼم چې دا مسله به په افهام او تفهیم باندې بدل سلاره روباسو. مذاکرات او جرګه او خبرې چې دینو دا اغي بنیادی مقصد هم دی چې چرته دا سلاره روباسي چې هغه دواړو فریقو ته قابل قبول وي.
د خیبر پختونخوا د سیاسي او ولسی مشرانو د جرګې او طالبانو ترمنز په کابل کې د مذاکرات په داسې حال کې ترسره شو چې د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه ګړندې شوي دي او ځایي خلک د بدامنۍ پیښو اندېښمن کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم په رسمي توګه د ملک استخباراتي ادارې ISI دنده ته دا دنده سپارلې ده چې د سرکاري ملازمینو د برتیو د ترقی ورکولو او یا دوی د بدلو وړاندې د دوی سکرینینګ وکړي، خو پخوانی سرکاري افسران او پوهان دا ګام بیا د سویلین بالادستۍ خلاف کړي. دغه اعلامیه یا نوټیفیکیشن د جون په دویمه نیټه دستخط شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې وو.
دا مرکزی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن لمخه جاری شوی اعلامیه تر مخه دا سیول سرونټس ایکټ یا قانون نور لسوا درې اویایم دا سیکشن 15 سب سیکشن یو دلاندې وزیر اعظم د ملک استخباراتي ادارې ISI ته اختیار ورکړي چې د ټولو سرکاري افسرانو د برتیو ترقو او بدلولو وړاندې د دوی سکرینینګ یا کتنې ذمہواری ترلاسه کړي. پخوانی د داخله چارو سیکرټري او د پولیسو مشر اختر علی شاه په دې باب لا مشال لیړو ته ویل چې وړاندې به هم دا سکیدل، خو هغه به خالی د تانې ریکارډ او آیا چې دغه کس خو چرته د ملک خلاف حلو ځلو کې نه دی بوغد. خو دا اوس چې کوم اختیار ورکړل شوی دی دا خو بیخي سیویلین بالادستی د خپل لاندې کول دی.
دوی سره خپل انټیلیجنس بیری او دا سپیشل برانچ دی. اول به اپارټمنټ شو شو دا نه و چې ماته یاد دي زما خپل چې د کانسټبل لواله د بارا پورې نو هغه چې دی تاسو کلیرنس کوي نو دا پوسټ یک بده شو لا پړې نو یو لو رینک افیشل برالو دفتر ته یو پرو فارمه به درته په خبر ټیبل کې نو د دې چې دی منفی اثرات داشی چې هغه د افسرانو خپل چې کبه موټیویشن لیول دی اعتماد دی هغه کې بیا تبیر راشي بیا چې دی ډیپینډنٹ شي په هغه والے په حوصله والے کار نشي کولی او هغه چې کبه اینوئل کانفیڈینشل رپورٹ ورته وو هغه بے بانے شو بیا کته تا تا دای په ذریعہ والے دغه ته ایویلیشن کې او جاج پړتال کې.
پیښور کې خبریال او تجزیه کار غلام دستگیر وایي چې دا ډول پریکړې منفی اړخونه او اثرات لري نه یوازې په سیویلین ادارو بلکې په دغه استخباراتي ادارې په کارکردګي هم باید دغه ادارې خپل خپل کارونه ته پریښودل شي.
کوم باندې خبره خدا د خلکو په ذهنونو کې دا یو تاثیر محکم کیږي چې زمونږ چې کوم انټیلیجنس ادارې دي کوم چې د فوج د لاندې کار کوي ټول اختیار غي ته ورکړي شو او دا د سیویلین حکومت بالادستی چې د داغه خلاف یو عمل دی. بلخوا چې زمونږ کوم سیویلین بیوروکراسي دا پاغي کې به هم یو تشویش وی ولې چې هغه بد آزادانه تور باندې باغی کار نشي کولای څه حد پورې باغی زمونږ د فوجي ادارو د تسلط نه د اثرات نه به بهرونه اوس مکمل تور باندې داغي د اثر د لاندې راغ او درېم چې زمونږ د ایجنسو داغي د پاره هم څه خبره نه دا چې هغه په یو اضافي کار ولا ور کول نو زما خیال دی چې هغه د خپل کار تفریق او د لیشین او هغه به د ملک خدمت په خطر کې وکړي شي.
دا وزیر اعظم لخوا دا پریکړه په داسې حال کې شوه چې وړاندې نه د پاکستان تحریک انصاف او بیا په تیر وختونو کې هم مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او نور سیاسي او مدنی فعالانو لخوا تورونه لګول کیږي چې ګنې پاکستان کې په انتخاباتو کې عدالتي پریکړو کې او حکومتونو بدلولو او د دې په کارونو کې استخبارات او پوز لاسوهنه کوي کم چې وار په وار د پاکستان پوز او بیا د دوی ویاند ادارې آی ایس پی آر په سختۍ سره مسترد کړی دي چې ګنې دوی سیاست سره هیڅ کار نشته دی او دوی په سیاست کې مرکاږي. لیکوال او خبریال شمس مومن وایي چې خو موجوده حکومت د ریاستی ادارو په حکومت چلولو کې لاسوهنه ګیلې لري او بل خواته هم هغه ادارو له خپل وخت اختیار ورسپاري.
یو داسې نوې کار کول چې هغه د مخکې نه په دغه اداره باندې چې کوم ټکونه کیږي چې دا په ملکی سیاست کې او په سیول سپرمیسی کې لاسوهنه کوي هغوی ته یو قسم له قانوني اختیار ورکول او دغه ټول د ملک سیول بیوروکراسي چې دی هغه یو قسم له دغه ادارې محتاجه کول دي. زما په خیال دا د نواز شریف صاحب کوم چې په دې وخت کې د موجوده د حکومتي پارټۍ مشر او سربراه دی دغه بیانیه چې سیول سپرمیسی او ووټ له عزت ورکوي دا غي بالکل خلاف او الټه ده.
د پامل دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف د دې پریکړه پاړه خو لا تر دې دمه کوم حکومتي استازي رد عمل نه دی خودلی خو سینیټر پرویز رشید چې واکمن ګوند مسلم لیگ نائب صدر او پخوانی د اطلاعاتو مرکزی وزیر هم پاتې دی په خپل ټوئیټر پیغام کې لیکي کچاري سیویلین افسرانو چانبین د آی ایس آی ذمہوارو کې شامل ولوي نو باید یاد اداره دی هم د سیویلین ادارو دلاندې او پارلیمان ته جواب دی کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د رسمک ډیویژن ځوانانو تنظیم غړو د میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د حکومت نه هلته د سکولونو د فعالولو او تعلیمي اسانتیا غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې ډېر سکولونه غیر فعال دي او بنیادي سهولتونه نه لري او باید حکومت ته دغه ټولو مسلو ته پام وکړي. دغه ځوانان دا غوښتنه هم کوي چې د سیمې د کریډیټ کالج رسمک کلاس فور په نوکرو کې هم ځایي خلک محروم کړل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
نن میرام شاه پریس کلب کې د غونډې پر مهال دوی وویل چې د غلطه رزمک دوسلی او خواوشا کې په سکولونو کې استادان حاضری نه کړي، ډیری سکولونه په حجره بدل شوي خو انتظامیه او تعلیم څنګه یې نوټس نه اخلي. د ځوانانو تنظیم پیسفل مشال مشر فدا وزیر خبري غونډه کې وویل چې پورا رزمک ډویژن کې سکولونه زیاتره غیر فعال دي، په ډیرو کې استادان نشته، ځوانان یې د زده کړو محرومه کیږي.
خاص سب ډویژن رزمک سے تقریبا 43 پر سکول نه دي، خدا وا خال کې او اجرې باندې شمرلې دي سنات بند شل دي او 8-9 داسې پوسټینا چې اهم دي لکه ایس ایس ٹی سیٹی پی ایچ ڈی دا خالی دي چې پسینا حاضر کیږي کریم د پی ڈی سی فنڈ طرف نه چې چرون هیر کېدل
د تنظیم یو بلغړی مولانا شاکر الله وویل چې کیډیټ کالج رزمک کې کلاس فور نوکرۍ کې د دوی خلک محروم ساتل شوی. د شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر شاهد علی خان هم چې دغه غوښتنو په اړه وپوښتل نو دوی وویل چې رزمک ډویژن کې د سکولونو فعالولو باندې خصوصي پام شوی، ډیری سکولونه فعال شوي، سهولتونه هم پکې برابرولی شي. هم دغه پوښتنه مو چې د رزمک ډویژن نوی منتخب شوی تحصیل چیرمین بلال وزیر نه وکړه نو دوی وویل چې رزمک کیډر کالج انتظامی سره خبرې شوی، د ذیلی انتظامی او تعلیم څانګې مشرانو سره هم په دې اړه میلاو شوی، دغه ټولې ستونزې هواریږي لګیا دي.
کومه ډیسټریکټ اډمنیسټریشن دی هغه سره زه میلاو یم چې کوم نان فنکشنل سکولز دي هغه په قاعده لیستینه متروغولي دي. رزمک ډویژن یو محرومه ډویژن پوته شوی دی، موږ کوشش کوو چې کوم داسې مسایل دي ان شاء الله هغه باندې میره نایټ په لګیا په هغه باندې ټیچرز دي یا سټاف دی یا نیر داسې مطلب چې هغه موږ زر تر زر حل کړي. ان شاء الله په ډی سی صاحب سره موږ شوې دو اسسٹنٹ کمشنر رزمت تئی هغې سره هغه زه په کانټیکټ شوی یم. کریډ کالج مو تیره هفته پرنسپل صاحب سره خبرې شوی وې. کلاس فور چې کومه مسله ده هغه څه حد پرې میژه انشالله سیټل کړي او هغه انشالله حل کړي، چې لوکل خلک کوشش وکړي چې هغه میژ ځای کړي پرنسپل صاحب سره لګیا.
څو ورځې وړاندې رزمک ډویژن دو سلی های اسکول زده کوونکو هم احتجاج کړی وو او د اسکول فعالولو او سہولتونو غوښتنه یې کړې وې. د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشرانو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د عملیاتو پس شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې انتظامی فوز او تعلیم څانګې په شریکه د سکولونو فعالولو لپاره ګامونه اخستي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د انګور اډی سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی په علاقه کې د تعلیم، صحت، روزګار موقع نشته چې لامل دوی له مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي دا د ژوند بنیادی سهولتونه دي چې دوی ترې محروم دي، نو حکومت ورته پام وکړي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې ځایي انتظامیه د دوی په مسلو باندې کار کوي او کوششونه روان دي چې دغه خلک هم سړکونه، روډونه، هسپتالونه، بجلی او موبایل نیټورک ولري. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د افغانستان پولیس سره عبود د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت دوی ته په خپل سیمه کې د ژوند بنیادی سہولتونه نه ورکوي، چې په وجه یې په خپل سیمه کې خلک تریخ ژوند تیرولې باندې مجبور دي. په دغې برعکس د انګور اډا اوسیدونکي محمد رسول مشال ریډیو ته ویایي:
انګور اډا علاقه ها خپل علاقه د ډېر وخت نه مروم په تشوي دوه د حکومت خدای کړای دی چې وکړي علاقه ته نظر نشته، چې په علاقه نظر وکړو ځکه چې دلته نه سکولین نشته، نه روډین نشته، نه بجلی نشته، نه نتورک شته، او نه دغه شایي انتهایي ضرورت هم نشته. دا وکړه ثبوت نشته چې دلته یو خښته د سرکار د طرفه مې وویني چې دلته لګېدلې وي.
د انګور اډا یو بل اوسیدونکي خبرې هم وروي:
مونږ هم دا وحید الله وزیر په انګور اډا نشته حقوق نه ملاویږي، نشته د روزګار هیڅ سیستم نشته، هیڅ کتب دا ټیم چې موږ د بارډر څنګ ته ویلوړي مخامخ د موږ بارډر دی، هیڅ روزګار نشته، نه په انګور اډا کې ټیکټرۍ شته، نه بل داسې روزګار شته، او نه د چانې کاری شته، او بې روزګاره یو څوک چې د میژ د غریب عوام ګناه څه دی؟ نشته دا سهولت راڅکه چې میژ دوه سوه پنځه سوه د زری پی رزونال هر سړی کور ته یوسي. میژ د ژغ اوس څوک شته نه، د میژ ملي علي وزیر په جیل کې دی، میژ د ډېرې وختۍ سره مخامخ شوي دي. چې دا اوس کومه خبره میژ د تو سره وکړله، دا میژ د افغانستان په نیټورک باندې، افغانستان په ټلیفونه باندې، په سیګنال باندې میژ د تو سره خبره کوي، دا یې خپل استعمالوي، او نشته د موبایل مته هم نه لګي، او موږ هیڅ طریقه نشته د سوالات هیڅ د ژوند بیس لار نه شر سره.
مشال ریډیو چې د انګور اډا اوسیدونکي غوښتنې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله مخې تکشې شوې، د هغه زو په دا رنگ و:
انګور اډا خو چون کې میر کراسینګ پوینټ دا، او د میر بارډر دا، د میر سمره ټریډ دا، افغانستان سره په یو تر په دا طرف باندې کېږي. نمبر 1 باندې خو چې کما بجلی دو پاور سپلای دې پورا د مټه کې مې لګول دي، کمبې لګول لګیا دی، نو امید دادا چې ان شاء الله د اخر بارډر پر ویزر نظر بجلی لوړه شي. دین علاوه چې د کوم د دی روډ دا 102 ګورډا تقریبا 55 کیلومتر یا 50 کیلومتر رسی د دې ریهابلیټیشن وایډنینګ او د دغه ریکنستراکشن چې دی دغه کنسلټنسی یې شوې دوه، ان شاء الله د نړۍ چارو په لګیا شي. ور سره چې کوم یا هیلت ولا یا ایجوکیشن کوم خبرې دی، بی ایچ یو شې چې کوم نان فنکشنل بی ایچ یو د انګورډا هغه فنکشنل شللا، هغه هر قسمه سہولت موجود ده. بشور تاسو شمله د بی ایچ یو لیول په چارو وي، حکومتي لحاظ باندې د دې د پورا د کاروبار کول دی یا کاروبار موقع جوړول دی، نو کاروبار خو چې سمره لوکل خلک کول شي، پکیم لیول کول شي، حکومت طرف نه هیڅ قسمه دی ته نو روک اوټ وي، نو څه تاړین وي، نو څه داسې بندش وي، کوونه جوړول شي، مارکیټ جوړول شي، ادي حق ته موبایل ټاور باندې چار لګیا د سټیټس هم ولیم ک میش تقریبا 90% سمره علاقې د سب ڈویژن دا د نیټورک شروع لاله.
د انګور اډا اوسیدونکي دا هم وویل چې د پاکستان حکومت د دوی سیمه ته د ژوند بنیادی ضرورتونه زر ور ور نه رسول، بیا و دوی مجبور وي چې په احتجاجي درنیک شیخ پلې غوښتنې د پاکستان حکومت ته مخامخ کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیری نور.
سره مشه دې وخت مې خبرونه په کابل کې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتي جرګې غړي وایي چې طالبانو په خبره اترو کې د فاټا د انضمام د ختمولو غوښتنه کړې ده. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د جرګې ځینو غړو ویل چې طالبان د قبایلي سیمو آزاد حیثیت پر خپل ځای ساتل غواړي. بلخوا پښتون ملت پال ګوندونو په کابل کې د مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مشال لیډو ته ویلي چې دا د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ ته لاره هوارول دي. د شنلی ضلع په لری پرته سیمه سرکول په غرونو د اور لګېدو له کبله د یوې کورنۍ څلورو کسانو ژوند بایللی دی. د شنلی بشام پولیسو مشر ډی سپی جانزیب مشال لیډو ته ویلي چې نن سهار د چکیسر تحصیل په سرکول سیمه کې په غرونو اور لګېدلی دی چې پکې یوه مور او د هغې درې ماشومان سوځېدلي او مړه شوي دي. تر اوسه انتظامی او ځایي خلک د اور په مړ کولو نه دي بریالي شوي. د پېښور یو مقامي عدالت هغه څلور افغان هنرمندان په ضمانت خوشي کړي دي چې د ښار پولیسو په پاکستان کې د غیر قانوني قیام په تور نیولی وو. د هنرمندانو وکیل طارق افغان پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې موکلانو یې په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره ټول قانوني اسناد لرل او عدالت په ضمانت خوشي کړي دي. د دوی نیولو په پېښور کې د هنري او کلتوري ټولنو لخوا مظاهرې راپارولې وې او د حقونو فعالانو یې د خوشي کولو غوښتنه کوله. د ناتو ستر سکرتر ینس ستولتنبرګ وایي چې د فنلند د وزیر اعظم سره لیدلی او د ترکیې د ولسمشر سره خبرې کړې دي. نوموړی غواړي چې د فنلند او سویډن په ناتو د شاملېدو په اړه د انقرې په مخالفت قابو مومي. او افغانستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې له زیمبابوې سره خپلې لوبې پیل کړې دي. له زیمبابوې سره به افغان لوبډله درې ورځنۍ لوبې کوي. تر هغې وروسته درې شل ورځې لوبې هم پلان شوې دي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نوریدو اوس راځي یوې بلې موضوع ته. طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه ریپورت رد کړی چې وایي د دوی واکمنی د داعش ډلې او د پخواني دولت امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده. په دې ریپورت کې چې تېره اونۍ امنیت شورا ته وړاندې شوې راغلي چې طالبان ښایي د موسم له ګرمېدو سره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نور.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ رادیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوګۍ نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه هغه وخت سي کنټرول دي خارونو په لاس کې اخیستي د دغه داعش په نامه په دیداسي و وحد کې و ولې اوس په نهایت کې صاف حالت رسیدلی دی او کیسه د ندی پاتې او ظاهري وجود دي چې نه لري. همدار د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کوي د پسیوي دي او لمنځ وړل شوي کوم فزیکي حضور موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو. د پکېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او ډېر زر به انشاءالله هر څه کنټرول شي او هر څه به نورمال حالت ته راوړي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د حواله تودېدو سره ښایي جګړې زیاتې شي ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همدارز یادونه شوې چې داعش او القاعده له 2023 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د ډیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپله بقایې تمرکز کړي دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي په دوو ډلو ویشل شوي دي، یوه د مصلحت غوښتونکو او بله د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک په کې ډېر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته رسیدو وروسته د خپل منځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومتولي له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده او دا لیوالتیا په کې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د افغانستان د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپ درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور د لګیدو خبر ورکوي. چپ دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو څو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګیدلې سیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې د سیمې اوسیدونکي د اور د وژلو هڅه کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبې په ورځ د غبرګولي په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د نورګرام ولسوالۍ شامدره کې لا خلک په ځنګل کې د لګیدلې اور په بشپړ وژلو بوخت دي، چې د مرکز پارون اړوند د کانتیوا درې ځنګل هم اور اخیستی دی.
باران نه دی شوی کانتیوا کې، بل د ځنګل اور اخیستی دی. لا اوسه پورې نیم ساحه کې اور لګیدنه رامنځته ډېر لوی ځنګل دی، خو بچ په اسانه نه کنټرولېږي.
د نورستان د څنګلوري ولایت کونړ چارواکي هم وایي چې د یاد ولایت چپې درې ولسوالۍ د دیګل درې ځنګل کې دوه ځایه اور لګیدلې، چې یو ځای د خلکو په هڅو کنټرول شوی او د بل ځای د کنټرول هڅې روانې دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت چپې درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي چې هلته موبایل هم صحیح کار نه کوي، نو دا تقریبا یو ځای اور پرون ابل پرون لګېدلی او هغه خلک تللي دي. ولسوالۍ عمله هم تللی ده، نو هلته تقریبا یو مهار کړی دی، یو خطه پورې د اور مخه نیولې ده. او بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګېدلی دی، لوی خوړ ورته وایي. نو هغې کې اور چې دی لا اوس هم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
تر اوسه د کونړ او نورستان په شنو ځنګلونو کې د اور لګېدو لامل نه دی معلوم، خو د خلکو په خبره چې په دواړو ولایتونو کې د ځنغوزیو او نخترو ځنګلونو کې اور لګېدنه رامنځته شوې ده، چې په سبب په سلګونه جریب ځمکه ولاړې دنګې ونې سوځېدلې دي. د سیمې اوسیدونکو به هر کال د ځنغوزیو له حاصل څخه په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کول. نن د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلې اور لسمه ورځ ده. که څه هم چې ولسونه او طالبان په شریکه د اور وژنې هڅې کوي، خو توندو بادونو او د وسایلو نشتوالی دغه هڅې د خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. له چین څخه طالبانو د اور وژنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې، خو لا یې درک نه لګېږي.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې له مودې راهیسې د اوبو کمی په داسې وخت کې لا پسې زیات شوی دی چې سږ کال هم د پشکال بارانونه لا تر اوسه نه دي شوي. د سوبې د پښتون میشتې سیمې خلک وایي په زیاتره ضلعو کې د سکلو اوبه ډېر په ګرانه ترلاسه کیږي. دوی وایي یو پلو د اوبو سم انتظام نشته او بل خوا د باران نه کېدو له کبله په ځمکه کې دننه د اوبو سطح دومره ښکته شوې چې راویستل یې د هر چا د وس خبره نه ده. بلخوا د سوبې د پلان جوړونې وزارت وایي دوی له ټولو ضلعو څخه وړاندیزونه غوښتي دي چې په راتلونکي بجټ کې ورته مناسب پلان جوړ کړي. تفصیل د بوریوال کاکړ ناو.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلک وایي د وچکالۍ له کبله یې د زراعت تر تباه کېدو وروسته اوس د څښلو اوبه هم ورځ تر بلې پر کمېدو دي. د دوی په وینا ځینې ضلې څه ناڅه ښې دي، خو په ځینو ضلو کې حالت دې ځای ته رسېدلی چې خلک په پیسو له هم ډېر په ګرانه اوبه پیدا کوي. د صوبې مرکز کوټه په هغو سیمو کې شامل ده چې ترمځکه لاندې د اوبو سطحه اوس دومره کښته شوې چې عام خلک یې د رایستلو وس نه لري. د کوټې یو اوسیدونکي سلیم خان د جون پر درېمه مشال راډیو ته وویل هلته په مځکه کې یو پلو اوبه نسته او چستا هغه بیا دومره تروی دی چې د څښلو نه دی.
بګر د کوټه کې د څنګه وب نهسته د کوټه وب کښېنستلې دي او ټنکی والا چې درله راوړي هغه هر ورځ د پټرول او ډیزل چې ګرانیږي د دې سره د شپږ سوه ټنکی وس ولاړله دوه نیم زره له ورسېد. دوه نیم زره روپۍ د یو غریب د دوه ورځو دیاړي والا نو هغه د دوه ورځو دیاړي دی به اولاد ته څه ورکوي په خپله به څه خوري. نو هغه دوه زره روپۍ باندې چې یوه ټنکۍ راغواړي په دوه نیم زره هغه خو انسان ته ډېره ګرانه پرېوځي.
سلیم خان وویل دا اوبه هم یو پلو ډېر په ګرانه پیدا کېږي او چې بیا پیدا هم سي نو صفا اوبه ورته نسي ویل کېدای. د پښین اوسیدونکي نصیب الله مشال رډیو ته وویل چې د دوی لسیمې خو ګڼ شمېر خلک اوس د اوبو د نشتوالي له کبله لوی ښارونو ته تللي دي. د وویل په ځینې سیمو کې څه ناڅه ګزاره کېږي خو په ځینې سیمو کې بیخي د نه برابر دي.
دلته مطلب ټنکۍ په زر په دوه لسو روپۍ راولي خو په هغو باندې وار نه کېږي. مثال دویمه درېمه مرتبه هغو ته وار راوځي دا کورنۍ ته چې مثال اوبه راوړي. چونکہ بارانونه نسته کتسالی ډیر زیاته د سش کال په نسبت تر نور کلو سش کال ډیر سخت خلق باندې ډیر پریشانی تیریږي او ډیر پریشان دي. چونکہ په ماجوتانو کې مطلب خلق مطلب بنځونه کوي او دوسونه کوي د دوسو وبنسته.
نصیب الله ویل پر شارونو بوج ځکه زیات شوی دی چې په کلیوالو سیمو کې د زراعت تر تباهی وروسته خلق اوس شارونو ته کډی کوي. لورلای یو له هغو سیمو ده چې د نورو پرتله وچکالی زیاته ځپلې ده. هلته یو شمیر کلی داسې دي چې د وچکالی له کبله یې نږدې ټول خلک شارونو ته کډه شوی دی. د لورلای یو اوسیدونکی سمیع الرحمن د جون پر درېمه مشال راډیو ته وویل سږ کال د خلکو او په ځانګړي توګه غریبانو مشکلات دومره زیات شوي دي چې وضاحت یې نسي کېدای. د وویل یو پلو په مځکه کې اوبه پر ختمېدو دي او بل پلو ورسره د ټینګکرانو مالکان هم د پېټرولو او ډیزلو له ګرانېدو سره قیمتونه پورته کوي.
په مځکه کې اوبه ودرېدې چې دوی به له غرو زراړي سارا سبې اوبه راړي هغه اوبه هم وچې شوې. یو خو اوبه دونه کاختې ده چې بېخي نسته. ذاته ټینګکرانو والا هم سی آرڈر ورکې سی اوبر راړه دی هفته بعد راړي. هفته بعد سی دراړي هم پیسې هم ډبلې ورکوه او سوالونه هم ورته کوه زارۍ هم ورته کوه بیا یې دی دراړي. بس دوی خو هم قصور نسته. اصلي دا دی چې بارانونه نسته. په مځکه کې اوبه ودرېدلې. حکومت خو پیپونه واچول اکمې برمې سي ووالې هغه وچې شوې. په مځکه کې هم اوبه نسته او ټینګکرانو والا هم نه دي ملامت.
د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال راډیو ته وویل هلته چې د څلو د اوبو مسله څومره جدي ده هغومره حکومت ورته بې وسه دی. د وویل په صوبه کې ډیمونه جوړ دي خو له کلونو راهیسې د باران نه کېدو له کبله دا مسله ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د راتلونکي بجټ لپاره له ټولو ضلعو څخه په دې اړه وړاندیزونه غوښتي دي چې څه ډول له خلکو سره د څلو اوبو په ترلاسه کولو کې مرسته کېدای شي.
موږ با قاعده ایم پی ایز او د پسرانو د ډیپارټمنټ د ټولو زخه موږ دا تجاویز غوښتي دي چې د اوبو په حواله باندې د خلکو د څښنې د اوبو په حواله باندې ستاسو په ذهنو کې سستا هغه مشترکې. نو موږ به کوشش وکړو چې کوم یو مناسب تجویز په هغه باندې موږ عمل درآمد وکړو. نو موږ د ټولو سټیک هولډرو سره رابطه کیو. ان شاء الله چې مختلف تجاویز راشي موږ ورته ګورو چې کوم یو ښه معقوله تجاویز وي د اوبو د خلکو د اوبو د مسلې د حل لپاره هغه باندې موږ ان شاء الله غور کوو.
نور محمد دومړ وویل په رسمي غونډو کې به وفاقي حکومت ته هم حالت بیانوي چې هغوی هم د بلوچستان د ولس د دې جدي مسلې په هواري کې مرسته وکړي.
اوریدونکو د پیښور اوسیدونکي د بجلی د نشتوالي له امله سره ټکوي. دوی وایي چې د جون په ګرمۍ کې د لوډ شیډنګ نه سخت تنګ راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بجلی د شارټفال زیاتېدو له وجې لوډ شیډنګ زیات شوی دی. د شارټفال معنی ده چې د طلب سره سم هغه عمره بجلی نه پیدا کیږي چې څومره ضرورت وي. دا چې دا مهال په ملک کې شارټفال څومره میگا واټ دی او څومره بجلی ته ضرورت دی په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری نه.
د ملک نور برخو په سیر په پیښور کې هم خلک د بجلی لوډ شیډنګ تنګ کړي او دوی وایي په دې ګرمۍ کې سخت کړاو سره مخ دي. یو اندازې مطابق د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د اتو نه تر لسو ساعتونو پورې او بیا په کلیو کې د شپاړسو نه تر اتلسو ساعتونو پورې لوډ شیډنګ روان دی. د پیښور وګړي د بجلی لوډ شیډنګ په اړه مشال ریډیو ته وایي
زه چمګنی موړم.
ډیر زیات تیر او ګرمۍ ډیر به انتها ده. بل دا خبره ده ماش دي ډیر زیات نیمه ګنټه بجلی او پنځه شپږ ګنټې نی والله زمو حکومت نه دا خواسته چې لوډ شیډنګ ډیر زیات خوشی له گزارو کې چې زګه جون میاشت ډیره سخته ګرمۍ ده ماشومان ډیر سخت تکلیف هي سي موس کې نشته سره بیا پکېم نه هغه پکې بس پکې لګو او هغه بجلی کله یو کله نی
ز جاوید ملنی سره کې اوسېګم بیګا تقریبا 12 بجې بیتلې او سار نیمه ګنټه راغلی او بس بیا تلې وسه پوری نو راغلی.
نوم می جی شہزاد دے سربند علاقے ایم جی دول سنا خو تر سلور پنزو بجو پوری منی او دی خو چ دے دورزی دے پیکج بانی گھنٹہ بیو گھنٹہ نی او جی دی ہاتو کہ گرمی اسیم دا ست پتہ جی گرمی کھڑی رہی نو لوڈ شیڈنگ ہو جی را کم شینو بہتر خبر ہے جی وہ ہم سے پکیرے غم لگو جی جی بس گاڑی نے بیٹری کو کو پاگے بانی گزارا پہ بچو تا کو گینے نکی گی.
دو بجلی شعبے ماہرین وئی دا محل پاکستان کی دو بجلی طلب ډیر زیات شوی او د دغه طلب پورا کول لپاره پیداوار ناکافی دی چې لوجی لوڈ شیڈنگ زیات شو او بل لوی وجه د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالی دن کی کویلی آر ایل این جی یا قدرتی گیس او فرنس آئل په نرخونو کې لوړواله دی. دغه کارخانه د ګرانۍ له وجې د خپل استعداد نه کمه بجلی پیدا کوي. د پاکستان د توانایي او پاور ډیویژن وزارت تر مخه دا محل په پاکستان کې یو اندازې مطابق په مجموعي توګه د بجلی شارټ فال یا کمی شپږ زره او اووه سوه میګاواټه ته رسېدلی او د بجلی پیداوار شل زره میګاواټه باندې ولاړ دی خو طلب یې شپږ ویشت زره میګاواټه نه هم پورته شو. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی هڅه کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ راکم کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په سوات پریس کلب کې پرون د ماحولیاتو ساتنې یوې ټولنې د سکلو د پاک اوبو او صفایي د اهمیت په اړه یوه دستوره کړي. د سوات د ماحولیاتو ساتنې غیر دولتي ټولنې انوایرمنټل پروټیکشن سوسایټي په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالې ادارې یونیسف تر مخه په پاکستان کې 50% خلک د سکلو پاک اوبو ته رسایي نه لري. دغه راز 50% خلکو ته د صفایي یا پاکوالي بنیادي اصول نه دي معلوم. په غونډه کې وویل شول چې په هیواد کې د صفایي اصولو ته د کم پام له امله بیلابیل مرضونه مخې ته راځي چې د حل لپاره حکومت په اربونو پیسې خرچ کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې د چاپیریال ساتنې ټولنې پراجیکټ منیجر حسیب خان سوات پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي چې د نړیوالې ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي په مرسته دوی د سوات په 25 کلو کې خلکو ته د پاکو اوبو استعمال او صفایي په اړه څلور کاله کې روزنه ورکړي. د یادې ادارې مشر وایي چې دا ضرورت ځکه راپېښ شوی چې د یونیسف او یون ډی پی سروې تر مخه پاکستان کې د پاکو اوبو نشوالی دی او عامو خلکو کې د صفایي په اړه پوهه د نش برابر ده.
دا حفظان صحت په اصولو باندې یا دا سټانډرډ چې کوم دی د ڈبلیو ایچ او سټانډرډ چې کوم دی چې کمی ته مونږه پاکي اوبو وایو نو په هغه حساب باندې تقریبا 85% خلک زمون چې کوم دی نو اغلا اوس هم غندو وبس کی خو زمون په دې ملک کې تقریبا لکه 15.5 کروڑ خلک داسې دي چې اغه ته بل چایس نشته خو غندو وبس کی. زمون په ملک کې تقریبا 45% خلک چې کوم دی تقریبا آلموسټ 10-11 کروڑ خلک جوړی دي. دې خلکو ته لا دا احساس یا پته نشته چې یاره کله چې خپل حاجت خلق د سره کې انځل لاس په صابانه باندې انځل غواړي چې کمی پوری لاس په صابانه نه انځل شي نو تر هغه پوری دغه پوزلجات چې کم دي لاس نه پاتلې نشي نو که پرس کوم په وخت کې بیا خوراک کو نو هغه زمون خېټي دزي.
یا دې ادارې کې کارکونکو کې خزو ته د صفای او پاک اوبو په اړه روزنه ورکونکو کې مریم بیبي وای چې دوی د پروژې د بجټ مطابق په 25 کلو کې سړو او په خاصه توګه خزو ته د صفای په اړه روزنه ورکړه نو دې سره دغه کلو کې د خېټي سرمنې او صفای سره تعلق لرونکو روزنه ډېر کم شوې دي.
خزو ته بالکل دا معلومات نه و چې کم ټایم دي سي کریټیکل ټایم دي چې هغه خلک لاسونه انځي کنه هغه سروې ساتي او واشروم ته چې ځي لاسونه هغه ته پته نه و کریټیکل ټایمینګز نو موږ چې اویرنس ریس کو نو هغه نه بس دا شو چې اوس خزو ته پته شتي چې کم دي سي کریټیکل ټایمز دي چې هغه باندې خلک هغه خلک لاس انځي اوس چې ماشومان دي چې موږ وینو کنه هغه صفا پاک صافي او خزو ته دا هم پته نه و چې سهار چې خلک پاسین او ټوت برش کول دا ډېر زیات اهم یو خبره ده کنه نو داسې موږ سره چې اویرنس سیشنز او هغه کې دا هم و چې تاسو چې اوبه لزې نو د پلار چې هراسمنت کېږي نو هغه څه صورتونه دي چې کم کم ټایپ چې هغه ته موږ هراسمنت وایو کنه هغه ته دا هم پته نه و. نو دا ډېر زیات ډفرنسز دي چې اوس راغلي دي کلو کې.
خبره غونډه کې ناس عدنان خان چې د ماحولیاتو پوهان دي او د کلو او کورونو صفایي پاړه روزنه ورکوي وایي چې د سواد بشمول ټول خیبر پختونخوا کې زیاتره کلو کې عام اولس ته د بنیادی صفایي پیدا او نقصاناتو معلومات ډېر کم دي. عام خلق کچرے پخپل کورنو کی غسل خانے جوڑ کری د ضروری حاجت لپارا محفوظ تالابنا د پاک ابو استعمال او د لاسونو او خوراکی شیان و صفائی د بنیادی اصول مطابق کری او بیا د خپل کوسو او کلو صفائی خیال اساتی نو د گندگی نہ جوڑی دن کی مرضونو اور تکلیفوں کی 50% پورے بغیر سے اضافی خرچ کمے رات لیشی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلونکي او ځایي خلک وختنه کوي چې د دې لارې د دویم سړک پاتې کارونه دې زر تر زر مکمل شي. د کابل لوګر د دویم سړک کارونه چې سلور کال مخکې پیل شي وو تر اوسه یې د یوې برخې د جوړولو کار پاتې دی. په همدې حال کې د دې سړک ته جوړولو شرکت چارواکي وای چې د محمد عاقل ولسوالۍ څخه تر پل علم خار پورې د سړک ته جوړولو قرارداد کړي او زیاتوي چې ډېر زر به دغه پاتې کارونه سرته ورسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کابل لوګر سړک چې د افغانستان د مهمو لارو څخه ګڼل کیږي او د افغانستان د سویل ختیځ زون څلور ولایتونه لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست د هیواد له پایتخت سره نښلوي، د دویم سړک یوه برخه کارونه نیمګړی پاتې شوي چې خلک یې د بشپړولو غوښتنه کوي. یو تن موټر چلونکی خیرالدین مشال راډیو ته وایي نوی سړک هم په خرابېدو دی.
د نوی سړک پیل خل بیخي زیات مشکلات لري، ځکه چې موږ ګورو ځای په ځای جمپونه دي، ځای په ځای ناشته، شولډرې نشته، اوبه پکې ډنډیږي، اوبه غلطې ځي، سړکونه نور خراب کې موږ موټر اواریز کوي، موږ د اواریز برواریز نشو پر کوي. دولت نه موږ د غوښتنه ده چې موږ د سړک غامزر وخوري.
د لوګر اوسیدونکو زبیح الله وایي په دې سړک تر غزنی ولایت خلک تک غورا تک کوي خو کارونه یې نیمګړي پاتې دي.
دغه سړک د څلور ولایت سړک ده، شمول د لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا تر غزنی پورې په دې موټر راځي او خلک استفاده تر کوي. د دې کارونه پاتې دي، زیاتره ګلدانې پاتې ده، شولډرې د پیاده رو پاتې دي، پورته سپاسکاری پاتې ده، هغه د دې سړک پاتې ده، نیمګړتیا ډېرې لري. او د زاړه سړک هم مشکل لرو موږ، چې ورور سړک مینو وهلی ده، انقلاب پرې تېر شوی ده. موږ له خپل امارات اسلامي دولت نه خواهش لرو چې موږ د خپلو ته باید ډېر کوشش وکړي چې دغه لار د ټول افغانستان د خلکو ده، باید ډېر ډېر کوشش وکړي موږ د مشکل حل کړي.
د قراردادي شرکت یو موټر لرونکي صفي الله وویل د سړک ودانیز شرکت سره د څلور کاله د کار پیسې پاتې دي، خو د دوی حسابونه یې نه دي خلاص کړي.
څلور کاله سو دي ما د ماشینري د غریګ ما ورته راوړی دی، ریګ پیسې تقریبا لس دولس لک روپۍ دي ما په دې شرکت باندې پاتې دي. نو همداسې د کارګر پاتې دي، د ماشینري پاتې دي، د ډېرو خلکو پیسې پاتې دي په دې شرکت باندې. نو اوس هم د دې په خاطر موږ ورته راغلي که چیرې دوی کار شروع کړي اول به تصفیه حساب له موږ سره کوي، بعد لغه به دوی خپل کار شروع کړي. تر هغو پورې موږ د کار اجازه نه ورکو چې تر هغو د موږ حساب را صفر نه کړي.
د ودانیز شرکت یو مسؤل سعید عرب وایي د دې پروژې یوازې درې سلنه کار پاتې دی چې تر درېو میاشتو کارونه خلاصېږي. بل لوري ته د لوګر مرستیال ولی مولوي انعام الله صلاح الدین وایي له مرکزي حکومت څخه د کابل لوګر د دویم سړک د پاتې کارونو د پیلېدو اجازه شوې ده. د ویل د شرکت د تامیناتو له پیسو به د خلکو قرضونه خلاص شي او شرکت ته به هم د نوي کار لپاره پیسې ورکړل شي.
د شرکت کوم تامینات په وزارت کې پراته دي، هغه تامیناتونه به د خلکو قرضونه خلاصېږي. او اوس په پیلحاله د سړک کوم شرکت چې په غاړه اخیستې ده دا خپل کار کوي. نو امارت لله الحمد د مخکینی مصرف کوم سوي ده هغه مرتبر کوي، او اوس هم کوم ضرورت هغه مرتبر کوي، او کار به ان شاء الله په لندو شپو کې تاسو شاهدان اوسئ شروع بس.
د یادونه ورده د کابل لوګر لوی لار چې د افغانستان د سویل ختیځ زون څلور ولایتونه د هیواد له پایتخت سره نخلوي، د ورستۍ کلونو جګړو و سوالونه ختو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې ډیر برخې زیانمن شوي دي، او یو شمېر پلونه او پلچکونه هم ویجاړ شوي چې لسه دوباره بیا رغونې ته اړتیا لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د افغانستان د ننګرهار کامی ولسوالی چې یو زراعتي ولسوالی ده په خوای ګوړه ډیره مشهوره وه، خو اوس پکې په لسګونه شیریخ یا د آیس کریم ځایونه جوړ شوي دي او هر ورځ ورته په سلګونه ځوانان ورزی او د کورنۍ غړي هم له ځان سره بوزي. دغه کسان د شیریخ یا د آیس کریم خوړلو ترڅنګ د کامی ولسوالۍ د سرسبزه طبیعت څخه هم خوند اخلي. تفصیل په دې رپورټ کې.
لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د چارسدی ګوړه د رزړو مټایی د مردان او نوخار پیړی او د بنو حلوا مشهور ده، دغه شان د افغانستان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ هم پخوا په ګوړه مشهور وه، خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې پکې په لسګونو شیریخ پلورنځي جوړ شوي، پر ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم هره ورځ په سلګونو ځوانان ورځي او په شیریخ خوړلو د خپل ذوق تنده خړوبوي. د کامی له پلنه تر اخوند کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شیریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځل یې شیریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شیریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی. اوس وخت کې راسره دېرش مزدوران راسره کار کوي. یو پنځلس سوه کیلو شو دا اخلم د ورځې، په څلور سوه درې سوه کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرنو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شیریخ خوړلو لپاره ورغلی وایي خوشحاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شیریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولا چې د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره، او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شیریا ماین ماما شیریخ ده دلته موږ راغلي دې لپاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مولیدل، د مزار نه مولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه د هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځان نه یې رارسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامی ولسوالۍ ته د شیریخ خوړلو لپاره ورغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامی د شیریخو صفت راته کړی و، نو اوس رالو والا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شیریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شیریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو اوس هم د خبرونې پای شیبو ته رارسېدلی یو. لنډ خبرونه د شاهین بونیری نور.
سلام شهدا دی وخت من خبرونه په کابل کې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتي جرګې غړي وایي چې طالبانو په خبره اترو کې د فاټا د انضمام د ختمولو غوښتنه کړې ده. بیګا مشال لیډو سر په خبرو کې د جرګې ځینو غړو ویل چې طالبان د قبایلي سیمو آزاد حیثیت پر خپل ځای ساتل غواړي. بلخوا پښتون ملتپاله ګوندونو په کابل کې د مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مشال لیډو ته ویلي چې دا د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ ته لاره هوارول دي. د شنګلې ضلع په لری پرته سیمه سرکول په غرونو د اور لګېدو له کبله د یوې کورنۍ څلورو کسانو ژوند بیرلې دی. د شنګلې بشام پولیسو مشر ډی سپي جانزیب مشال لیډو ته ویلي چې نن سهار د چکیسر تحصیل په سرکول سیمه کې په غرونو اور لګېدلی دی چې پکې یوه مور او د هغې درې ماشومان سوځېدلي او مړه شوي دي. تر اوسه انتظامی او ځایي خلک د اور په مړ کولو نه دي بریالي شوي. د پېښور یو مقامي عدالت هغه څلور افغان هنرمندان په ضمانت خوشي کړي دي چې د ښار پولیسو په پاکستان کې د غیر قانوني قیام په تور نیولی وو. د هنرمندانو وکیل طارق افغان پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې موکلانو یې په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره ټول قانوني اسناد لرل او عدالت په ضمانت خوشي کړي دي. د دوی نیولو په پېښور کې د هنري او کلتوري ټولنو لخوا مظاهرې راپارولې وې او د حقونو فعالانو یې د خوشي کولو غوښتنه کوله. د ناتو ستر سکرتر ینس ستولتنبرګ وایي چې د فنلند د وزیر اعظم سره لیدلی او د ترکیې د ولسمشر سره خبرې کړې دي. نوموړی غواړي چې د فنلند او سویډن په ناتو د شاملېدو په اړه د انقره په مخالفت قابو مومي. او افغانستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې له زیمبابوې سره خپلې لوبې پیل کړې دي. له زیمبابوې سره به افغان لوبډله درې ورځنۍ لوبې کوي، تر هغې وروسته درې شل ورځې لوبې هم پلان شوې دي. دا و د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. ظفر خندا صد خبرونو بیان، شاهین بنیرو زموږ تکنیکی همکاره، نادره له تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.